شومایون اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې وساته خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او 2 باډیګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د 2 ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څواري ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کیږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې ډیر لسو طالب وسلوولو ته د مرګ جوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوول پرون پنځشنبه په لخمري شارت نږدې پنا شکړل.
به اثر فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته 3 ضربې ورکړل شوې چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوی او شپک ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشتی په اړه څنې دی ویلي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون پنځشنبه مبشین محل د کجران د هزار بوز غره په سیمه کې وسوه. شغلي غوري وایي چې د ماشومانو په ورشو کې خپل څاروي څرول. د دایکنډي د والي ویان زیاتوي چې شای دا ماین به له پخوانیو جګړو هلته پاتې وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. دې وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. په داسل کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 29 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنی‌سازی
که هم په خوانه بحث په کال کې د 140 کیلو 40% غنی شو یو یورانیم وو، خو اتمی اداره مو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهال ویش څخه مخکې ده.
په دسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یو لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی سوي یورانیم تولید کړي. د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2018 کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یوې زیږیدلې پاکستانی الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریت ژورنال ورسپنې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پاکستان او نورو ځایونو کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 28 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر وو د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2009 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت ترې محکمې ته سپارل سوی و. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قمندان په عراق کې وژل سوی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي پرون پنجشنبه وویل چې د داعش ډلې جګپړې قمندان ابو یاسر العیساوي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. العیساوي د کرکوک ښار په لویدیځ کې چې ویل کېږي اوس هم د داعش جنګیالي په کې فعال دي وژل سوی. اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق د پلازمینې بغداد په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه په کې وه د غبرګو به می چاودنو مسؤلیت ومانه. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغېزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهراً یې واکسین د کرونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغېزناک ثابت سوی دی. خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. د اعلان په داسې حال کې کېږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهېږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپرېږي. اته بجې او 1 دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده د سلوغي د 12 جنوري 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا به داسل کده چې د طالبانو یو هیئت ایران بل روسیې ته سفر کړي. دا سفرونه په کوم هدف سوي؟
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي.
د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې خلک د ښځینه ښوونکو له نه موجودیت شکایت لري.
موږ ته ښځینه معلمانې راکړې شي تر څو په دې راسته کې زموږ دغه ستونزه حل شي.
په سیمه ییزو مسایلو کې ایران وایي چې د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل سوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د با مفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه؟ په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وای طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمه د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکیچن شي او یا ودریږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
د احمد تکل راپور مو واورید. د کوکچی سیند پورې غاړه د ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د تخار تر نورو ولسوالیو د دوی سیمو ته کمه پاملرنه سوي او د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له ګڼو پروژو بې برخې پاتې سوي دي.
تخار کې د کوکچی سیند پورې غاړه وو ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې له کلونو راهیسې په دې ولایت کې د پراختیایي پروژو پر مهال هیر شوي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی بشیر احمد بشار وایي پوهنه، روغتیا، برېښنا هغه برخې دي چې د کوکچی له سیند پورې غاړه ولسوالیو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود.
په تخار ولایت کې پراختی پروژې په عادلانه او متوازن ډول نه پلي کیږي. د مثال په توګه د ماورای کوکچا د ولسوالۍ اوسیدونکو د سرک خرابوالی په روغتي مرکزونو کې د درملو او د برېښنا لنشتوالی سره ټکوي او د غراز لګنو نورو ستونزو سره مخ دي.
خاغلی بشار په وینا له دوه کلونو راهیسې د کوکچی له سیند پورې غاړه ولسوالیو پر عمومي سړک کار روان دی، خو د سیمو ییزو چارواکو بېغوري د دې سبب شوې چې دا سړک لا هم جوړ نه دی او د وو ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالخالق
کار نامي سړک به بسیار کندې به بسیار نیش پیش نه راوي مردم اصل که دیوالای شپاش
د دې سړک کار ډیر پڅ روان دي، ځکه له یو کال هم زیات وخت وسو خو هیڅ د دې سړک کار نه بشپړیږي. دې مسلې خلک له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي. موږ له چارواکو غواړي چې پر قراردادي شرکتونو فشار راوړي چې د سړک کار ژر خلاص کړي.
د تخار د چا ابل سولې یو وسدونکې څلورویش کلن حمید الله بیا وای چې د سړک خرابوالی له کبله د تخار مرکز ته د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده.
کرایه مورې کوچا زیر سولې به ور سولې از ور سولې به ولایت بلند رفته چې مردم
مشکله دشت قلا ول سولې څخه بل ول سولې او یا هم د تخار مرکز ته زو د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده، ځکه سړک خراب ده. کچر مخته کوم نروخ پیدا شي د سړک خرابوالی له کبله په دو ساتونو کې د تخار مرکز ته نه رسیدو.
دوی د تخار له سیمیزو چارواکو غواړي چې د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې انډول په پام کې ونیسي، سو د دې ولایت د ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ستونزو ته یو ډول رسیدنه وشي. خو د تخار سیمه ای چارواکي وایي که څه هم د کوکچې له سیند د پورې غاړه ولسوالیو د خلکو ستونزې مني، خو وایي اوس یې په دې ولسوالیو کې پراختیایي چارو ته پاملرنه زیاته کړې ده. د تخار والی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه وویل:
شکی نیست که در گذشته ها انکشاف متوازن نبوده، ما ایرا درک میکنم.
پرته له شک په تیرو کلونو کې دلته د پراختیایي پروژو د پلي کولو په برخه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی، او زه دا درک کوم. خو اوس موږ د تخار په ټولو ولسوالیو کې پراختیایي پروژې لرو. اوس مهال د ماورای کوکچه پر عمومي سرک د جوړېدو کار روان دی چې په درې پړاوونو کې پلی کیږي، او د غراز په دشت قلا ولسوالۍ کې هم پر یو شمیر نورو پراختی پروژو کار روان دی.
د کوکچې له سیند پورې غاړه وو ولسوالۍ کې خوجغار، خوجه بهاودین، دشت قلا، ینګ قلا، درقت، چا اب او رستاق شامل دي. د دې ولسوالۍ په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان هم فعالیتونه لري چې د سیمه ایزو خلکو او چارواکو په وینا د پراختیایي پروژو عملي کېدلې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا ولسوالۍ د طالقان شمال ته پرتې دي، او په شمال ختیځ کې د تاجکستان سره د افغانستان له سرحدي ولسوالیو څخه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به عصمت سروند راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې افغانستان په قانونو کې د چین پانګونکي غوښتل هغه چینایي جاسوسان راووتل. خپرونه لیکي د دسمبر په لسمه د جاسوسۍ په تور د یو شمېر چینایانو نیول کېدا سبب شو چې افغانستان له چین سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې له چین سره د تیلو او ګازو قراردادونه فسخ کړي او د قانونو د استخراج په برخه کې چین ته پر ورکړیو امتیازونو او شرطونو هم له سره خبرې کوي. افغانستان او چین شاوخوا یو لسیزه پخوا د عینک د میسو قرارداد لاسلیک کړی وو. وروسته چین له ځینو شرایطو شاته شو، او افغانستان د دغه هیواد د پولادو شرکت ته یو لړ نور امتیازونه ومنل. ولکه چې نیول شوي چینایان د حقانی شبکې په مرسته د ایغور مسلمانانو د نیولو لپاره راغلي وو. فارن پالیسی زیاتوي یو جکپوري امنیتي چارواکي وویل د دلیل شپږو یا وو کلونو راهیسې فعالیت کاوه. افغان چارواکو له چینایانو سره له پخوا څخه همکاري کوله، خو د هغوی په دې دوه مخۍ حیران شول چې همزمانه له حقانی شبکې څخه هم مرسته اخیسته. د چین د چلن ته په اشاره فارن پالیسی ته یو افغان امنیتي چارواکی ویلي چې آیا د یو دو سلوک داسې دي؟ د افغانستان د قانون وزیر هارون چخانسوري فارن پالیسی ته ویلي چې که د مسی عینک د قرارداد په اړه دواړه خواوې پر شرطونو جوړ را نغلل، دا کان به بیا مزایدې ته وړاندې شي. امرجنګ کرکټ وی پانی د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د وروستیو بریاو او په دې بریاو کې د نړۍ د شل اوره سیالیو د لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان پر رول لیکنه خبره کړې ده. راشد خان له آیرلند سره په درو یو ورځنیو سیالیو کې نه یوازې د پخوا په شان په توپ اچونه یا باولنګ کې وځلید، بلکې ښه بیټنګ یا توپ وهنه هم وکړه، او په دې توګه ځان د نړۍ د یو تکړه آل راونډر په توګه تثبیت کړ. امرجنګ کرکټ د راشد خان خبري راخیستی او لیکلی دی چې د یوې خبري غونډې ته وویل: په لومړي سر کې د بیټسمن په توګه کرکټ پیل کړ، خو تر بیټنګ باولنګ شکاو نو یې پام توپ اچولو ته ډیر کړ. راشد خان وایي چې د لوبي هر هغه برخې ته توجه کوي چې شکې دوته اړتیا وي.
د ننګرهار د شینوارو قومي مخاور وایي چې د دوی په شپږو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. د دوی په خبره چې په ډیرو سیمو کې خلک خپلو لوڼو او خویندو ته لږ شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي.
د شینوارو قومي مشر میر حمزه میاخیل د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای د دوی په سیمه کې لښ پغم ټولګي پورته څوک زکه تر ډیره خپل لونو او خويندو ته خوونځي او ته د تګ اجازه ته زړه نه خکوي چې په خبرې په خوونځي وکي د خزینه خونکو پر ځای نارینه خونکو تدریس کوي. میاخیل وایي له ستونزو سره سره یې په سیمه کې داسې نجونې هم شته چې د څوارلسم او لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي، خو د ښوونکو په توګه ورته د مقررې چانس نه دی ورکول شوی. د میاخیل په باور دا ستونزه د دې لامل شوې چې په سیمه کې د ښځو په برخه کې د بې سوادۍ کچه او د دوی راتلونکي ته اندېښنې زیاتې شي.
نو د ښځینه استادانو نشتون زمونږ په دغه کې دی چې هلته خپلې لوڼې زموږ خلک د شپږم صنف ناخوا ته نه ځي، ولې دلیل یې دا دی چې دا خپل پلرونه ورونه دی نه پرېږدي چې نارینهو ته کښېني. نو هیله م دا ده چې موږ ته ښځینه معلمانې راکړي شي تر څو په دې راسته کې زموږ دغه ستونزه حل شي.
عبید شینواره د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی. د وای څو ځلې له اړوندو ادارو غوښت چې د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزې ته د حل عمومي، خو په خبره یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. عبید شینواره وایي که د ښځینه ښوونکو د مقررې ستونزه حل نشي نو ټولنه په ځانګړې توګه ښځینه قشر به په راتلونکي کې له کړاوونو سره لاس او ګرېوان شي. دی زیاتوي سره له دې چې دوی خپلې یوه اندازه ظرفیتونه لري، خو وایي هغو سیمو کې چې د کمښت ستونزه وي باید له نورو سیمو ورته ښځینه ښوونکي جذب شي.
زمونږ بار بار غوښتنه هم دی چې باید زمونږ هغه زنانه او ناست طبقه به د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي او تعلیمي دغې ښي چې راتلونکي کې د قوم د ښه دغه دپاره ډېره مفید او مثبته تمامېږي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسېدونکي په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د ستونزې یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ښوونې او روزنې د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د یو شمېر لرو پرتو سیمو د 650 ښځینه ښوونکو قراردادونه ختم شوي او په کور ناستې دي. گوشته، دور بابا، نازیان، اچین، کوټ، هسکمینا، پچیراګام، خوګیانی، شیرزاد او حصاره کغه ولسوالی دي چې د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو لمخې د ښځینه ښوونکو له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښوونې او روزنې مسؤلین هم مني چې ننګرهار په ځانګړي ډول د شینوارو شپږ ولسوالۍ د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه لري، خو په خبره یې د روان 1999 کال لپاره د ښوونکو د ګمارنې هیڅ تشکیل نه دی ورته منظور شوی. د ښوونې او روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول محمد آصف شینواری وایي تیار روزل شوي ظرفیتونه لري، خو راتلونکي لمریز کال ته په تمه دي چې که تشکیلات ورکړل شي نو د ښوونکو د کمښت ستونزه به ورسره هواره شي.
ننګرهار تاسو پوهیږئ چې د نفوسو له لحاظه ګڼ مېشتې ولایت دی، نو دلته اوس فلحال د زده کوونکو شمیر نږدې 1,000,000 ته رسېدلی دی، خو د 1,000,000 زده کوونکو دپاره یوازې 15,500 یا نهایت 14,000 ښوونکي دي. د احصایې له مخې چې موږ سره شته تقریبا 2,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده، خو له بده مرغه څه کال زمونږ 1,200 په خوشا کې اخو زحمه ښوونکو قرارداد تمدید نه شو. همدغه رنګه لرې پرتې نام نه ولسوالیو کې 650 ښځینه قرارداتي ښوونکي وي، هغو تمدید نه شو. ورسره د 1,500 په خوشا کې زمونږ استادان تقاعد شو ښوونکي، هغوی ځینې خالي دي. په دوی کې بیا ګمارنې شوې، نو موږ د ښوونکو د کمبود جدي ستونزې سره مخامخ شو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ټول ټال 1,000,000 زده کوونکي لري چې 40% یې ښځینه دي چې ډېره برخه یې په مرکز پورې اړه لري. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په ټول ننګرهار کې 1,500 ښځینه ښوونکي او له 350,000 زیاتې ښځینه شاګردانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره ولسمشر غني د ننګرهار لپاره د 2,509 ښوونکو د مقررې ژمنه کړې چې په نوي لمریز کال کې به استخدام شي، خو د خلکو باور دا ده چې بسنه نه کوي او باید دا شمېر زیات شي.
د ښځو بله اړونده موضوع دا ده چې په خوست کې د ناز په نامه یوې راډیو ډېرې خپرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړې کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځو دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنیو او حاکمو دودونو پکې له نجونو او میرمنو ډېر حقونه اخیستي، لا هم په دې ولایتونو کې نجونې او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. خو نږدې 1.5 کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیه باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي، خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم و رواجونه دي، ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او کچېرې کې یې کوي هم په مستار نومو یې کوي.
د اغلی باوري خبره وروسيونه امنيو د دوی پر کار هم نه وړه غزه کړی چې له عمله د خزینه کارکونکو شمیر هم کم شوی او پاتې کارکونکو هم له کوره په ډیرو ستونزو سبت خبرونه چمتو کوي. پلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوی په رسنیو کې د کار ډیر لیواله د خوای نه امنی او نه وړه دونه د هیلو پر وړاندې له هم ستونزې جوړوي. د وای د انجونو مرمنو د سنځو په اړه د غخ پورته کولو تر ټولو خو وسیله رسنۍ دي او دی غواړي خپل د غهیلې ته ورسیږي.
دا کوزدرونه چې پټول نه کې اجازه نه ورکول کې چې خزه په خپلوانو کې یا پردیوانو کې کار وکړي. خدا ټول اما په هوای بمون کو چې خزه رشي دوته کوروا کې یا بزه تلوړ شي یا یو ټولنه جوړه کې یا په تلویزیون کې کوروا کې یا په بل رسنۍ کې کوروا کې.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغو ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډیر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزو هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابر شي په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د تګ راتګ په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي کڅه هم جنو ته د زده کړو او د امه په هوی په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي خو په وینا اله هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالي شوی چې انجونه په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام پر اطلو سره لړې رسنځو سره سره د بیان ازادي په بیساري توګه پرمختګ کړي. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري خو د کلتوري ستونزو ناامنۍ مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم انجونو او مېرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایز مسئله ایران وی د لویدیز له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. ایران پر متحد ایالاتونو او متحد ایالاتونو پر ایران د 2015 میلادي کال لا اټومي موافقې د سرغړونو تورونه لګوي. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد اټومي ادارې په یو میاشت کې څه باندې 10 کیلوګرامه شل فیصده غنی سوي ایرانیم تولید کړي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور جزئیات له احمد تکل نه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پنځشنبه پر ټویټر ولیکل چې د ایران اټومي تړون ته درستنېدو په برخه کې لومړی باید متحد ایالات چې په 2013 کال کې ترې ووت اقدام وکړي نه ایران. ظریف دا غبرګون وروسته له هغه څرګند کړ چې واشنگټن تهران له دې تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ولسمشر جو بایدن پر هغه پالیسۍ ټینګار وکړ چې د 2015 کال له اټومي تړون سره د امریکا له یو ځای کې دوه مخ کې تهران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره پر دې تړون عمل ترابولي.
How we would engage this issue
دا چې خپل ژمنو ته د ایران دراستنېدو په صورت کې به موږ په دې مسأله کې څنګه شکل شو ویل شم چې موږ به د متخصصانو یو قوي ټیم جوړ کړو او د دې موضوع په اړه به بلا بیل لیدلوري وړاندې کړو.
ظریف پرون په ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ولیکل چې د امنیت شورا د 21 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ امریکا د ایران خلکو ته پر خوړو او درملو د بندیز لګولو لاره لدی تړون څخه سرغړونه وکړه. د ظریف اشاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر ایران بندیزونو ته و چې په جواب کې ایران هم لټاکلې اندازې د یورانیم غنی کول زیات کړل. ظریف په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې چې د ته په پام سره اوس نو باید څوک لومړی اقدام وکړي. د 2015 کال د موافقه لمخې ایران باید خپل اټومي پروګرام د امریکا او نورو هیوادونو د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدود کړي وای. خو وروسته لدی چې ترامپ لدی موافقه ووت تهران هم ګام په ګام د هغه شرایطو څخه سرغړونه پیل کړه. په 13 دسمبر میاشت کې د ایران سختریز پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د 2 میاشتو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو د نه لرې کېدو په صورت کې حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې د لاک لاک دریځ خپلولو ته اړ باسي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې په سلو کې د 10 تر کچې د یورانیم غني کول بیا پیل کړل. د نوې لایحې له مخې د ایران اټومي اداره مکلفه ده چې په کال کې 100 کیلوګرامه 40% غنی شوي یورانیوم تولید کړي، خو د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون اعلان وکړ چې ایران په یوه میاشت کې د څه باندې 12 کیلوګرامه غنی شوي یورانیمو په تولیدولو سره تر مهالویش مخکې روان دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوري. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې نوموړی په نازیان ولسوالۍ کې وژل سوی. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې 1500 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. جنرال ویس احمد صمیمي وایي چې دغه وسلول پلوخمري ښار ته نږدې پرون په نښه سول. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنې کې وژل سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په 100 غنی سوي تولید کړي دي. دا اعلان د ایران د پارلمان رئیس پرون وکړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قمندان په عراق کې وژل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوې ازموینې له مخې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغیزناک دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. 2 اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې. د انسانانو قاچاق په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې تر ټولو نوی کړاو دی. جنوري میاشت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. نور حال په دې راپور کې.
دیرش کلن فهیم غزوان دی چې انساني قاچاقونکو تیر وستلی او ډېر په سختۍ تر ترکیې رسېدلی. د وی چې قاچاقونکو 15 کاله وړاندې په بیلابیلو درواغو پل مودی تیر وستلی، پیسې ترې اخیستې او د لارو د ستونزو په اړه یې ورته هیڅ هم نه دی ویلي. فهیم د ترکیې د لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه مهال چې موږ ولاړو له موږ سره شپږ و کورنۍ هم وې چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو. هغوی له مونږه مرستې غوښتلې. داسې لاره به چې تنده او لوږه یې لرله. زیاتې ستونزې لري. قاچاقبران ناسم چلند کوي. که یې په وخت پیسې ورنه کړل شي آن وهل ټکول کوي.
فهیم ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویل چې قاچاقونکي یوازې پیسې پېژني او بل ارزښت نه. د خبره اوس چې بیرته هیواد ته رسون شوی د آرامۍ احساس کوي او په عزت سره ژوند یې له سره پیل کړی. فهیم ځوانانو او کورنیو ته هم پیغام لري.
یوه نیمه که 2 میاشتې کېږي چې هیواد ته راستون شوی یم. زه هغو کورنیو او ځوانانو ته چې غواړي له قاچاقبرانو سره له هیواد ووځي مشوره نه ورکوم، ځکه ډېری ځوانان په لاره کې مړه کېږي.
جنوري د انسانانو د قاچاق یا د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. هر کال په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي، خو دغه ستونزه لا هم په پراخه توګه شته او افغانان هم قربانیان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاری وایي چې د انسانانو قاچاق جرم دی او ناسمې پایلې لري.
کچیر زمون هیوادوال خلاف ته اصول وړي چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکي، غیر د قانوني مهاجرتونو ته لاس ووهي، د دې عمله ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي.
په دې وروستیو کلونو کې 10,000 افغانان په هیواد کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول لویدیځ ته په ناقانونه توګه کډوال شول. دوی په لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1000 مړه او ټپیان شول. له دې سره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویاند وایي چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سم چوکاټ او تګلارې نشتون په قاچاقي ډول د افغانانو کډوالۍ ته زمینه برابره کړې ده.
امی چارچوب درست د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ تګلاره په سمه توګه جوړه شوې نه ده. نو له همدې امله افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې په قاچاقي ډول ولاړ شي، خو دغه شومه پدیده باید نوره له منځه ولاړ
شي.
د محل 2.5 میلیونه افغانان اسناد لرونکي او بیا اسناد کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي، او لسګونه زره نور بیا په لویدیځ او امریکا کې ژوند کوي. خو لسګونه زره نور افغانان چې په قاچاقي ډول لویدیځ ته تللي لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بشپړ ډول بې برخلیکه پاتې دي. همدارنګه د محل له ترکیې نه لویدیځ ته د افغانانو تلل لا هم دوام لري چې د انساني قاچاق کوونکو بازار پرې تود دی.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاست د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي
بر مرد اگر
د یو نارینه لپاره چې ک عدالت نشي کولای او حقوق نشي ور کولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خاون می بل خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي، زه می خپل اولادونو سره یوازې یم، نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم، خاون می هم څه نه لري چې مکته یې راکړي، له بانک قصدار دی، هغه خزه یې پریزور ورده، مکته یې نه راپېږدي، هر څه خپل کوم، هم د اوس هم چې راغلم، لاره می ماشومان ته د پنځه روپو والا جرابی واخسته چی ماشومان میرا تا نجور نشی اوس لسی گندل کوم او پلورم یه
دا لیلا وچه میړه یو ور باندې بل خزه کړی ده دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي برېخنا یو بل خزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده برېخنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرضی ښکاری خو د تریخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری د برېخنا په خبره میړه یې بل خزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي نه مې خپل ځان د نظر و غورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر و غورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه ز په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم سبا ورځ داس نه چې کملور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي ځینی خزي هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیره زیات خوشاله دي حتی زما د پاره چې زکه هم د دریم خواست کوم دریم واده نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکا نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي زه خپل تعلیم یافته او باسواد يم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي د بی سواد دي سواد نه لري او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده ولې چې د دوی زما غ مشکلات او زما غ دوی نشي پوره کولای
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالي نشو چی آیا هغوی واقعا د دلیل اثره موافق دي کنه د دله بلواد سره د موافقه لامل یت څه ده د کابل په هنتون د تعلیم او تربیه استاد کریمه دریس بیا په دی باور دچی کله خزی له کورنی تاوتری خوالی په تنگ راشي نو غواړي میړی بلواد وکړي چی پامی غی خواته شي
کچیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته دغه به باطله ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وی او پاپ یا به دومره ده د خواند او خزې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوال نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې چسی د ته ورشه بل واده وکړه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخي په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوی څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزې له خوخي پرته د خزو پر وړاندې zarar او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملي کول او د ښځو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې مادې له مخې که یو کس پرته له دغو شرایطو په پام کې نیولو سره پر یوه واده سربیره بل واده کول غواړي، ښځه کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اووه اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخې ذکر شوی شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړونکی کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل ټکول، لوګي او ډېرې نورو ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربېره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لمخې ښځې د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولی شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 19 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمیر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دیني عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام جواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او ولادت داد چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورتوله چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سره دویم وعده کوي چې د لمړی مېرمنې اولاد نه کیږي، د بل وعده وکي. او بل خبره ده چې په اسلام کې دا خبره سره ضروری او لازمی نه ده چې خامخ دی یو سره دوی درې او سلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
اوسنی اثر کې پرمختګ کړي او ساين ثابته کړي چې حتمی نه دی دی وی جوړې د اولاد نه کې دوستون زبا د خځوی، بلکې دا ستونزه ل نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسنی شرایطو کې تر یو زیات ودونه ل انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي په هنتون د حقوقو ل استاد ظریف علم ستانګزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سي لیوی زیات خزې سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط او ستري شرطه وځ کړی دی قانون. اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ د بیا عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هر خزې لپاره د نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري. سه دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله خزې یا مخکینی خزې اولاد نشي راوړای او یا په سابو علاج امراض باندې مبتلا یې که چیرې یو سړی برخلاف دغه درې شرطو چې ذکر شو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه خبرېږي او اوله ښځه یې پټه کړي او یا مخکینۍ ښځې نه یې پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسي تحققوی دا کوی سي محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یوه زیات ودونو په اړه بعد د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانم شرشار یوبزید ز ششیدو سیدون کیم ز د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خځو کړی زما په نظر نارینه دی یو خځو کړی لکه څرنګ چني یو خزنه شي کولای دوه میړونه وکړي همدارنګ یو نارینه تم مناسب نه ده چې دوه خځو وکړي.
محمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نه شي. زما په اند چې دا ښه کار نه دی، باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډیر خپام وکړي او ورته احترام ولري.
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپل میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولی و ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او نا انډولیو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استاد کریمې دریس څخه واورو. اغلی دریس که پسر که داره تا وایست چه ولی یوش برنارینه لیوی نزیاتی خزی که ویده دیل عمل چده؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډیر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي، وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینې مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي. د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. چیرې دوی چې موږ د لومړۍ ښځینه اجازه اخیستې دغه یوه باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې ترمنځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې وایي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي، هغو سه په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غوسب څنګه کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوصه ممنجونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسب څنګه ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اواره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بالاخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښې د ژوند ملګري ځان ته انتخاب کړي.
د کابل پوهنتون د استاد کریمې دریس خبرې مو واورېدې. د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ذاتی رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو کله چې لمړی واور وشي دوستان برفی کوي؟ دغه کار د کورنۍ ترمنځ د اړیکو پر غولو کې څومره رول لوبول شي. نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښیي. درمنه دوستانو په ځینې آسیایي هیوادونو لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې کله چې لومړی واوره وري نو خلک د تفریح په منظور د یو بل کره واوره وړي او مقابل لوري باندې میلمستیا ورچپه کوي. په کلیو بانډو کې هم اکثره خلک دا کار د دې لپاره کوي چې د ژمي سړې شپې او ورځې په خوشحالیو سره تیرې کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین په دې هکله وایي:
خو موږ د کابل یو چې برفي اوسي هغه برفي کو هغه موږ ته میلمستیا کوي او که دوستانه خو وضعیت زو دلته ډوډۍ خورو د ورسکره شپه کوو بیرته سهار راسو په پاکټ کې لږ سره واوره ورته غږ کوو ورته کور ته ورته کیږدو هغه برفي سي ذاتي موږ ته بیا میلمستیا کوي موږ غواړي مثلا که ګیرم سي هغه بیا مخ ورته لږ زر توروي ذاتي بیا بیرته راسي. نو د دوستۍ صمیمیت تو هغسې نو په افغانستان مو د الله اباد لري خدای دې جوړ کړي راته همدغه صمیمیتونه او دوستو خبرې هغه پخوانۍ ښې اوسې نه یم دی خدای ستا د لري خدای دې ژوندي لري ښه ده چې دا دوستانه سمیمانت هغه ژوند ښه ده.
نوموړی زیاتوي چې پخوا به ټولو خلکو د یو بل کره برفي وړه خو اوس دې حالاتو ته په کتو سره خلک د لومړۍ واورې په وړو کې دومره زړه نه ښه کوي. بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم وایي چې په ننګرهار کې واوره نه اوري او دوی هم تر اوسه څوک برفي کړي نه دي.
موږ خو اصل د ننګرهار ولایت و ننګرهار کې واورې کیږم نه که اوس ډېر کم وخت دي بعض ځای کې داسې یو وخت کې په څو کلو کې واورې وشي خو دا رواج هلته شته هم نه او دلته چې راغلي یم دا رواج نه لمانځو نه دې دغه کې دا برپي برپي لمانځه نه او دغه دلته نه کوو تر اوسه هم دا کار نه دی کړی او نه ورسره دغه شوي یو مخ شوي خلک کوي کابل خلک یا نور چې دلته اوسیږي هغه خلک کوي موږ دا رواج نه شته.
همدارنګه د غزنی ولایت اوسیدونکی قدرت الله شهزاده بیا وایي چې په غزنی کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک لومړی واورې ته منتظر وي تر څو خپل دوستان برفي کړي ځکه په کلیو بانډو کې خو اکثره خلک کروندګر دي نو په ژمي کې میلمستیا او ناستو ته وزګاره وي. نوموړی د برفي کیدلو یوه جالبه کیسه داسې راته کوي:
په غزنی کې د برفي دود ډېر زیات ده څنګه چې تازه واوره اوسي بیا هره قریه هلته مسجد باندې تقسیم شوي دي بیا دوی کوشش کوي سیارې واړومبی کړي او بل مسجد ته برفي ور وړي بیا کله چې برفي ور وړي بیا نو دوی چېرته برفي ولاګیر کړي بیا یې نیسي مخ ورباندې توروي بیرته یې لیږي میلمستیا ورباندې اوړي او که چېرته یې ګیر نه کړي نو بیا دا سړی خلکو باندې ډوډۍ اوړي او بیا بسته کلي ته ډوډۍ کوي. یو وخت کې داسې ډېره جالبه قصه وه چې موږ ناستو مهمانخانه کې زموږ داسې یولس متره مهمانخانه وه نو تقریبا شل کسه مېلمانه هم درلودل ټول قومي مشران ملکان وو. نو ماخوستن داسې د اتو بجو په شاوخوا کې زموږ یو د کاکا زوی راغی واورې په کاغذي کتاب کړو بیا ډېر کاغذونه نورس کتاب کړو بیا داسې مکتوبي شکل جوړ کړی و نو راغی پتلون یې کړی و دریشي او مخې تړلی و ډېر وخطا دوه درې کسان نور ورسره و نو راغی دروازې هم داسې راخلاصه کړه دروازې خوله کې ودرېد وړاندې نه راځي. نو پلار مې ورته وویل خیریت ده د سای عبدالحمید نومې د عبدالمجان خیریت ده وکیل کاکا یې په جاغوری کې نیولی ده جاغوری زموږ همسایه ولسوالۍ نو بندي ده نو موږ ټول داسې شک سو ورخطا سولو نو ما زر وخت د مکتوب مې وخت و دا مکتوب جاغوری خلکو را لګلی کلم دا وخت دې ته مکتوب ځي دول نمګه تشویش لري بیرته ذکر ته ابا سوت له کاغذونو خلاص کړه تاخير کو ګورسي واره کې پرته نو موږ هم ډېر تشویش تر کې او هم ډېر ورخطا کړو هم خندولو.
قدرت الله دا هم وای چې په غزنی کې د کلی ترمنز او ان د ولسوالۍ په سطح هم خلک یو بل برفي کوي او دا د دواړو اړخونو د صمیمیت دوستۍ تګ را تک سبب هم کېدلی شي.
به یو قسم برفي بل حالت ست په زمه کې به خلک غرو ته ځي ښکار کوي ګډړه او سوی د شیخ کار کوي به دغه سر پرې کوي کله چې سر پرې کوي بیا هغه په زور وړو کې کتاب وي په کاغذو کې به کلی ته وړي، هغه کلی ته به یوه هفته وخت ورکوي. که چېرته یوه هفته هغه کلی بېرته همداسې یو ګیدړی یو شیخ کار کړ سر یې هغه کلی ته ورواستو، بیا په کلي باندې بېرته مېلمستیا وړي، او که نه وخته نو بیا د کلی مجبوره داسې ورته ډوډۍ وکړي ټول کلی ته بلې.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی انجینر شاه محمد وایي په هغه هېوادونو کې چې ډېر کله ناخوالې وي نو خلک یې ډېرو وړو وړو خوشحالیو ته تږي وي، لکه افغانستان چې خلک یې کوښښ کوي د خوشحالۍ او تفریح لپاره یو بهانه پیدا کړي، چې همدا واوره وړل یو بل کره او بیا مېلمستیا ورکول یو ښه بېلګه ده.
برفي کېدل یا برفي کول دا د ژمي په موسم کې یو ښه تفریح ده د خلکو لپاره، ځکه دغه په نتیجه کې یو مېلمستیا جوړیږي او ګټه یې دا ده چې په دغه مېلمستیا کې دوستان انډیوالان سره راټولیږي، قصې کوي او د دغه ژمي د دغه مېلمستیا نه لذت وړي. نو په ژمي کې خلک یا په هر موسم کې خلک د خوشحالۍ پسې ګرځي، نو دغه خپل د برفي هم د ژمي د موسم یو خوشحالی ده، یو تفریح ده، په دې کې خلک سره یو بل ګوري، مېلمستیاوې پکې تیاریږي، یو بل ته مېلمستیا ورکوي، دوستان پکې ګډون کوي. نو زما په نظر باندې دا یو ډیره ښه د ژمي یو ښه تفریح ده.
همداراز د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر چې په یو دولتي اداره کې کار کوي دا چې سوګي برفي کړي او څنګه یو جالبه کیسه لري.
زه غواړم خپل یو شوخی تاسو سره شریک کړم. کله چې واوره ورېدله زه د رئیس صاحب دفتر ته لاړم، واوره مې په بشقاب کې واچوله، په سر مې ورته تیشو کېښودو. نو رئیس صاحب چې کله ولیدل زه ورته یم چې رئیس صاحب پوه شوې ده څه دي، یو دوه قدمه واخلم، بیا رئیس صاحب وایي چې نه نه یم پو ته راوړه چې دا څه شی دي، بیا یو دوه قدمه مخکې ولاړه شم چې ګورم هغه داسې شکي شکي زما بشقاب ته وګوري. ما ویل دا لکه چې پوه شو، بېرته شاته راغلم وای نه نه یم پو راوړه. نو مام چې دا بشقاب ویوړه چې رئیس صاحب پوه او ما ته ویل چې سر یې لوس کړم، کله چې ما تیشو ایسته کړه چې پوه شوه واوره ده زه خپله برفي شما اوسره ورځ چې زه رئیس صاحب ګورم ما ته وایي چې میمانی څه شوه.
د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره بیا د برفي کولو بڼه هم اوس بدله شوې. اکثره خلک د ټلیفون یا فیسبوک له لارې هم خلک برفي کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې د ملګري او دوستان برفي کړي خو خپله چا نه دی برفي کړی.
په یو وخت کې خو خو زه فکر نه کوم چې اوس به دا ډیره ښه نظریه یا څوک به کوي، څه کوي به یا به نه کوي هغه باندې بحث نه کوو، خو زه په خپل په لار خوایم چې اوس شرایط دا شرایط ننني شرایط مساعد نه دي یا برابر نه دي چې څوک دا کارونه وکړي، لکه برفي چې څوک مونږ وایو یا مېلمستیا بعد اول واورې نه مېلمستیا ورکول، ځکه اقتصادي مشکلات ستونزې د ټولو لاس او ګریوان دي، ټول په یو شکل نه په یو شکل باندې دا مشکلات لري. نو په دونه یو وړه خبر باندې چې یو خبره ده نو چې ته د چانه تقاضا لري هغه هم ډیره لویه، چې کوم په فانسي رستورانتو کې مونږ ته ډوډۍ راکړي یا میهمانی مېلمستیا چې هر څه وي، نو زما په اند ښه نظریه نه ده. او دا هسې اوس البته اوس په اوس ماغه کې شرایطو کې والله مونږ د ډیرو نه خوړلی او خپله نه کوم نه خپله نه ورکوم چا.
نوموړی زیاتوي چې اوس په افغانستان کې خلک په داسې سرخوږیو اخته دي چې د ژوند ډېرې ښیرازۍ ترې هېرې دي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زما نوم آریام ده، د ارزان قیمت اوسیدونکی یم. دا برفي څه ده؟ یو انانات ده د مونږ څه مخکې مونږ دا انانات کوله، یو بل چا ته برفي راوله په دې څه ده یو محبت او صمیمیت زیاتېدو لپاره. دا ښه ده چې یو چا سره کینو یو محبت او صمیمیت زیاتېږي یو بل سره، دا کوم دي کې څه مشکل نشته که څوک کوي دا کوي که نه کوي هم ده، داسې ډېر بد خبره نه ده، ښه خبره ده، په دې څه محبت مینه او صمیمیت زیاتېږي.
سلامونه او نیکی هلیزه احمد سنیلیم د کابل اوسیدون کې واورا ورول دی او کور خ خبره ما په نظر د سابق قانونات او خواغه خو کوم مشکل نو اوس یو وخت رسیدل چې باز خلک لري خلک نه لري نشي کولای منلوستا ورکی او بل چاته دله خاطر ما په نظر خ کار نه ده دا کار باید ونشي اوس څوک دا کار تر سره کولای نشي
مسعود نوری د لغمان ولایت تسلیم سودین کې دا برفی وړل ساتری دا خره په دې غمجن حالت کې چې سړی د کیری سره بندارو کې دا ډیر ختمامې ځا په نظر دا ښه کار دا چې زه چې څوک برفی کوم هغه باندې زه د سکوم لکه د ملمسیا په زور ور باندې کوم کنه دو سال خو اکثر خپل کې سره کیری خو د ملمسیا خون بیا بیل خون کې لک شوخیم کې ور سره بیا دا ناس سره دا ډیر ښه کار دا
دوستانو په دې هیله چې د خپل ژوند د وړو او غټو خوشحالۍ څخه خوند واخلو د دې ونې د خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت ولرئ.